دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي تاسو ته د دی وی په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله ویم نن د جمعې ورځ کال 2022 د نوومبر د میاشتې 13 نیټه دا او د مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې اته په افغانستان کې ونی میو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې د سهار 11 بجې دی تاسو قربانه منظر شهید تاسو ته هر کله وایم او د تل په څیر د جمعې دغه خبرونه د افغانو میرمنو د ننګونو او ستونزو لپاره ځانګړې شوې ده او د هغوی د پرمختګونو چې دا مهال هغوی د خپل حقونو لپاره په افغانستان کې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې ژوند کوي څه کړي دي نو په همدې موضوع نن هم غږیږو هیله لرو چې زموږ سره په خبرونه کې مال پاتې شئ زموږ سره به میلمنی هم راځي او په ځانګړي موضوع او مشخص موضوع باندې به غږیږو نو هیله لرو چې زموږ سره مال پاتې شئ د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما وایي چې په روانه اونۍ کې یې له سلو څخه د زیاتو افغانو میرمنو له استازو سره کتلي دي او هغوی ورسره د پرېکړو د نیولو بهیر کې د ښځو په معنا لرونکي ګډون او د تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب زده کړو او کار ته د لاسرسي او د عدالت په باب خپل نظریات شریک کړي دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د راپور له مخې له سلو زیاتو ښځو د مختلفو سیمو او د مختلفو قومونو او ادارو څخه یې استازي توپ کاوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک د ګډون او خوندیتوب مخنیوي او مرستو او احیا په باب کې په دغه پراخو بحثونو کې برخه لرله. یوناما وایي چې د دغو بحثونو په پایله کې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت او ښځو ته د سپارښتنو نو په یو لیست هم برابر کړی دی. اخو د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده تیرونی له خپل قاضیانو څخه غوښتې دي چې هغه دوسی چې د حد او قصاص شرایط یې پوره کړی وي حد او قصاص ورباندې جاری کړي او پر دوی امر کړی دی چې له دې وروسته د حد او قصاص موضوع باید چې عملی شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت تیرونی عامه پارکونو ته د ښځو د تګ باندې هم بندیز لګولی او د دې ترڅنګ ښځې له ورزشي کلبونو او حمامونو څخه هم بندې کړي دي. همداراز طالبانو دوی اونۍ وړاندې د ظریفې یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیرا یوسف په نومونو د بشري حقونو مدافعین هم نیولې دي. بخښنې نړیوال سازمان طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره دي د بشري حقونو دغه فعالان هم راخوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم تر دې مخکې د طالبانو له بند څخه د بشري حقونو د خزینه مدافعینو د ژر تر ژره آزادولو غوښتنه کړې وه. په دې خبرونه کې به هم په دې موضوعاتو باندې غږیږو. یو دا چې په افغانستان کې افغاني میرمنې د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د متوسطه ښوونځیو څخه نیولې عالي لیسې ته هم د جونو ورتګ باندې بندیز دی، سکولونه بند دي او د حجاب او نورو مسایلو تر څنګ پارکونو ته هم د هغوی د تلو باندې بندیز لګول شوی دی. په دې باندې بغږیږو چې زموږ سره په خبرونه کې میلمنه کیږي اغلی ظریفه غفاری چې د افغانستان د میدان خار په خوانی خاروال او د بشري حقونو فعال ده. موږ به د لنډې دمې وروسته راځو او د هغوی سره به بحث ته دوام ورکوو. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو زموږ سره ملکیږي اغلی ظریفه غفاری د جرمني څخه چې دا مهال په سفر هم ده او دې ویته وخت را کړی دی چې راشي زموږ سره په دې موضوع باندې وغږیږي. ستړي مشي په خیر اغلی اغلی غفاری. وعلیکم السلام، ډیره مننه چې راغلی زموږ سره. تاسو په سفر هم یې او د دې تر څنګ لومړی دا چې تاسو ته مبارکي وایو. ستاسو فلم ډاکومنټري یا مستند فلم په نتفلکس باندې اوس کتلی شو که څنګه؟
بله، او دا بریا او دا لاسته راوړنه، او ځکه چې زه بریا او لاسته راوړنه په دې ګڼم ځکه چې زه سوچ کوم چې د افغان میرمنو غږ په لویه سطحه د نړۍ په کچه خپرېږي، نو دا بریاو دا لاسراوړنه د ټولو افغان ولسونو ته مبارکي، ټول هو خویندو ته مبارکي، دا مبارکي د ټول هغو خویندو ته ورکوم چې نن سبا په لانجو کې دي، مصیبتونه ګالي خو لا هم نه ماتېږي.
اغلی غفاري، که د دې فلم یا د دې مستند ډاکومنټري په اړه لږ غوندې مختصرا معلومات ورکړئ لیدونکو ته، چې دا په کوم بنیاد باندې جوړ شوې ده، د دې اصلي هدف څه دی، او په دې کې کوم پیغام پروت دی؟
دغه سیاته باندې نه بلې وو، دا ډاکومنټري په جنوري 2000 شلم کال کې فلمینګ یې پیل شو. هغه وخت لا هر څه خو هر څه امیدونه هم ژوندې ول، تازه ول، او کارونه هم ډېر سم روان وو، زه هم په شاروالي کې وم. لا هغه وخت نه دا پروسه شروع شوه، تر می 2022 پورې مونږ اخري فلمینګ وکړ. د ډاکومنټري دا ډاکومنټري د افغانستان د میرمنو هغه تصویر نړۍ ته ښیي، چې که چیرې نورمال د افغانستان میرمنو تصویر په نړۍ کې وګوري، افغان ښځو ته د ویکټم ټایټل ورکول کېږي، خو مونږ سربېره پر دې چې د ویکټم هم یو د نړیوالو سیاستونو او پالیسیو له برکته مونږ سمبلز آف کمیټمنټ یو، مونږ قهرمانان یو، د افغانستان میرمنې د نړۍ اتلانې دي. دا شی باید ښودل شوی وای. یو تصویر دا په دې ډاکومنټري کې ښودل کېږي، او بل تصویر هغه کانفلیکټ د افغانستان، چې افغانستاني په دوو ډېرو لویو برخو ویشله، یوه هغه برخه چې تل خوشحال وي له هر څه نه، ځکه چې هر څه ورته رسېږي، او یوه هغه برخه ده چې هغوی ته هېڅ څه نه رسېږي، نو هغوی بیا لاس په جګړه راځي. هغه تصویر د افغانستان د میرمنو تصویر، د افغانستان د نسلونو شجاعت، زړورتیا او کمیټمنټ تصویر په دغه ډاکومنټري کې دی. او زموږ او لوی پیغام په دې کې دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو تعلیم او تحصیل ته زمینه سازي وشي، او بالخصوص د نجونو د مکتبونو لپاره ډېر لوی پیغام پکې پروت دی. او هیله مې دا ده چې نړیوال سیاسیون، نړیواله ټولنه د دې ډاکومنټري په لیدو سره وشي کولای خپل پالیسیانې د افغانستان په
اغلی غفاری، اوس تاسو یو ډاکومنټری راغلی، هغه کې هم تاسو د افغانو میرمنو د حقونو په لړ کې، لکه څنګه چې تاسو اوس نوره تشریح هم ورکړله، وضاحت هم ورکړ، چې د نړیوالو پام راوګرځي افغانستان او افغانو میرمنو ته. تاسو به اوریدلی وی چې په وروستیو کې په افغانستان کې نور بندیزونه هم په افغانو میرمنو باندې لګیدلی دي، د دې ترڅنګ چې هغوی ښوونځیو ته نشي تللی، د متوسطه او عالي ښوونځیو دروازې هم د هغوی پر مخ بندې دي، او په حکومتي دفترونو کې هم هغوی ته د کار کولو اجازه نشته. تاسو دې وروستیو بندیزونو ته څنګه ګورئ؟ حالاتو ته څنګه ګورئ؟ څنګه ارزوئ د افغانو میرمنو؟
پټوله کې د افغانو میرمنو په ژوندانه باندې چې کوم وضعیت روان دی، واقعا د اندېښنې وړ دی. نه یوازې دا چې له انساني پلوه، هلته د هغه ملي افغاني او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې هم دا یو لوی جرم او جفا دی چې د افغان ښځو په حقونو باندې کېږي. هغه حق چې خدای ورکړی چې اقرأ ووایي، هغه حق نو دوی څوک دي چې اخلي یې دې حاکمینو؟ هغه حق چې دوی د مخکې تاسو په ویناو کې ووایي چې د قصاص حد او حد جاري کولو فرمان یې ورکړی، دوی داسې زما د لوږې، زما د یتیم خوار او بیچاره او کونډې ښځې خېټه یې په مړیو ډک هیلې ورپوره کړي. هغه لومړنی انساني امکانات چې تعلیم دی، هغه یې ورته ورسولو، دوی آرامي، آرام سوله، هغه ورته ورسول چې دوی راغلي دي په قصاص او په وهاد جاري کولو باندې غږېږي. دوی نه پوهېږم له کوم ځای نه کوز شوي. د اسلام فام مونږ مسلمانان یو، له نیکو نبیره نه مسلمانان یو، له خټې نه، له اجدادو نه مسلمانان یو. د اسلام خو مونږ، د اسلام څنګه اسلام دی چې په ترکیه کې یو شی دی او ماته په افغانستان کې بل شی دی؟ هغه څه رقم افغانیت دی چې ماته په اساس کې، په اصولو کې، د زما افغانیا زما وطن زما کلچر رنگین دی خوندور دی ښایستونو نه ډک دی خو دوی ته چراشي بیا په هیڅ او په هیڅ باندې را باندې نهایت مې تر ګوره او تر کوره پورې محدود دي. دا ټول موضوعاتو ته په کتو سره زه غواړم له دغه ټریبیون نه یو د زمانې د دغه وخت نه په استفادې سره یو یو وړاندیز وکړم. راځئ دغه د طالبان حاکمه ډله په افغانستان کې شل کاله یې له نړیوالو قدرتونو او افغان نارینه وو سره شپه ورځ په جګړو په وهنو په ټکونو سره تیر کړل. په کلونو کلونو سره کېناستل خبرو ته خبرو کې هم سره ځای ته ونه رسېده. راځئ د افغانیت او د پښتونولي او د انسانیت او د تاجکانو پور د وزارګانو پور د ازبکانو پور د افغانیت پور راځئ ښځو سره کېنئ په جرګه راشي یو کال د دومره کلونه مو هغوی ته ورکړه دومره ټول محل ته ووهلو او څومره حاصل نه کړه پرته له دې چې یو بل سره ووژلو او موږ بیچارهګان ښځې هم په منځ کښې درته لکه لکه څټک او سنډران یو ځای شوي یې بوټ بېچارې ته مو اړولی.
اغلی غفاری تاسو دلته مهمو خبرو ته اشاره وکړله. دا مهال افغانستان کې چې کوم وضعیت روان دی، اقتصادي کړکیچ، بشري بحران، بېوزلۍ، لوږه، په نړۍ کې هم په دې باندې ډېر بحثونه کېږي. نړۍ چې کله هم په افغانستان غږېږي نو نه یوازې د بشري حقونو تر څنګ هغوی د افغانستان په اقتصاد، په لوږې، د خلکو په بېوزلۍ او غربت باندې غږېږي. تاسو څه ګڼئ چې ولې طالبان یا د طالبانو واکمنان په افغانستان کې په ښځو باندې ډېر غږېږي یا ټولې پالیسیانې د ښځو په لور روانې دي د دې په پرتله چې هغوی په هیواد کې نورو سیاسي مسلو ته او نورو مشکلاتو باندې هغوی پاملرنه وکړي؟
ګورئ بحث دلته دا دی چې طالبان نن نړیوال قوانین مني، ځکه چې هغوی وایي نړیوال قوانین ټول غیر اسلامي قوانین دي. د افغانستان قوانین نه مني، هغه هم وایي ځکه چې هغه قوانین هم دوی ته اسلامي قوانین نه لري. دوی په هماغه شی باندې چې خپله لګیا دي روان دي، په هغه باندې روان دي او لګیا دي. د دوی دا تصمیم او تعهد د خپل هغه کوم خراب و غلط و بد دریف باندې چې ولاړ دي نه اوړي. نو دا چې نړیوال فقط د میزونو شاته درېږي او یو څه سسمنټ ورکوي که په دې باندې د افغانستان کړکېچ حلېدی سرننه به حلېدی شوی. د افغانستان کړکېچ په سسمنټونو باندې نه حلېږي، د افغانستان کړکېچ په بهرنیو سیاستونو او پالیسیو باندې نه حلېږي. ما وویل راځئ د افغانیت په جرګه او مرکز سره کښېنو، دا ستونزه حل کړو. ته غواړې رانه ورور پرېږده، پلار پرېږده، خور پرېږده، ټول پرېږده، د افغانې مور نه ته څه غواړې؟ راشه چې سره کښېنو همته. په کوم اساس، په کوم دین او په کوم کتاب، په کوم مذهب دی د افغانې مور نه د تعلیم او د زده کړو حق اخیستی؟ دا هغه شیان دي چې دا یعنې دې ته یو لوی پلاتفارم اړتیا شته او دا باید په دې باندې کار وشي. او پاتې شو دا چې څوک په څه غږېږي. زه نور هېڅ د نړیوالو په خبرو په تعهدونو په هېڅ څه نور نشم باور کولی، ځکه چې یو کال تېر شو موږ وینو هېڅ څه تغییر ونه کړ. د افغانستان وضعیت لا هم هماغه فکر کې چمن دی. حداقل خوندي را خلاصې نه شوې، نور یې خلا پرېږده. نو طالب په خپل شی راته سپور دی، نړیوال په خپل لار راته سپور دی، په منځ کښې بېچاره او خواره تکه تکه زه شوم ورکې. ای کاش ای کاش یو لس یو سل او دېرش، زه پوهېږم نارینه او ماشومان هم په هغه وطن کښې قربانۍ ورکوي، دا اوس د حالاتو ویکټمز دي. خو څه چې په ښځو تېرېږي، د هغه ذره په دې نارینهو نه تېرېږي. نو ولې دا کار؟ راځئ چې کښېنو سره حل یې کړو. دا ده په دې شیانو کوم چې روان دی، چې یا به تانس یا به ویسټ له یو خوا نه، ټام ویسټ به یو خوا نه اسټمنټ ورکوي، رینا بل خوا نه اسټمنټ ورکوي. که په دې باندې حل کېدی نو کېدای شوای چې تر ننه حل شوی وای. دا شی خو موږ شل کاله یو ویشت کاله تر 2020 پورې تجربه کړو.
آغلی غفاری، تاسو د نړیوالې ټولنې ځواب ته، غبرګونونو ته څنګه ګورئ؟ څه ګمان کوئ؟ تاسو خپله هم اوس یادونه وکړه چې د یو کال نه هم زیاته موده وشوله، خو افغانستان کې د دې پر ځای چې حالت ښه شي د هغې څخه بدتر به ترکیږي لګیا دی. نو تاسو څه ګورئ چې د نړۍ جواب څنګه دی د طالبانو په وړاندې او څه کول پکار دي؟
ګورئ زه سوچ نه کوم چې نړۍ د افغانستان او بالخصوص د طالبان لپاره اوس مشخص پالیسي او برنامه ولري. که دوی مشخص پالیسي او برنامه د دغه موضوع د ټاکل کولو لپاره یې درلودلی، تر ننه باید دغه موضوع حل شوی وای. دوی زه سوچ نه کوم چې هیڅ نوه پخانه پالیسي مشخص ته اړه لري. خو ته بحث دې په دې نن سبا اړین دی چې په دې وشي چې څه باید وکړو. موږ خپله یې وکړو، افغانان یې وکړو، موږ خپله یې سره څه کولو ته اړتیا لرو. بیا یې وایم بهترینه لاره همدا ده چې خیر چا سم غلط پخوانی لیدلی کمونست، حزبي، خلقي، پرچمي، طالب، جمهوریت، ټول دې راشي د یو ټغر په یو ټغر دې ټول شي، ټول دې راشي له یو بل سره کښېني وغږېږي. دا وطن خپل هېواد دی، دا سیرې خپل یې ونه ګټي. اروپا او روسیا او بل بل ګنډلی خو تر ننه به یې ګنډل شوی و. په دې شلو کالو کښې به ګنډل شوی و، شپېتو کالو کښې به ګنډل شوی و. دا ګریوان په خپله باید وګنډو. تر ټولو مهم یو ځل بیا زه وایم، د بل خصوص د مېرمنو د کړکېچ، د مېرمنو په ژوندانه کښې کړکېچونه چې دي، د دې د حل لپاره د یو ځل بیا په ټولو حق کومو په افغانستان کښې په حکمه ډله باندې غږ کوم. راځئ نو مېرمنو سره په یو ټغ د افغانیت په جرګه او د افغانیت په رسم، د افغانیت په پور، د افغانیت په جرګه او مرکه را سره کښېنه. نړیواله ټولنه راځه، که غواړې واقعا د افغانستان وضعیت حل شي، د افغانستان کړکېچ حل شي، بل خصوص د ښځو لپاره سپورټ کړه، د ښځو، د افغانو ښځو او د طالبانو تر منځ یو ډیالوګ لپاره. ته دا کولی شي چې بن کنفرانس وغواړي، ته دا کولی شي دوهه کنفرانس کلونو کلونو وچلوي. ولې یو کال بل حداقل د افغانو مېرمنو او طالبانو تر منځ مستقیم خبرې اترې ته نه سپورټ کوي، او یا هم طالبان ورته نه دي حاضر؟ طالبان دا کولی شي چې مېرمنې په لګڼو ولایتونه ټول کښې او په یو کوټه کښې په جرګې د لویې جرګې په تالار کښې کښېنوي چې د طالب حکومت نه مونږ هغه کوو، ملاتړ کوو. نو که چېرې طالب دا کولی شي، ولې یوه بله همدغسې د ښځو د ګڼو ولایتونو نه یې نه شي ټولولی چې کښېنوي چې راځه مورې، راځه خورې، ته راته ووایه چې څه څه غواړې، زه به درته ووایم چې زه څه غواړم. راځه چې سره د افغانیت په مراسه جرګه کښېنو.
آغلی غفاری خپل طالب چارواکو په وار وار دا خبره کړې ده، خپل د تحصیلات عالی وزیر، د تعلیم وزیر ویلی و چې دوی سکولونه یو خو ځکه بند کړي دي چې دوی به شرایط برابروي، او د دې تر څنګ دا چې په خپله په افغانستان کې په لیرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي خپلې پیغلې جونې سکول ته ولیږي، ښوونځي ته ولیږي، دا د دوی د دود د فرهنګ په خلاف دی. تاسو څه ګڼئ؟ تاسو په خپله یو داسې سیمه کې کار کړی دی، ښارواله وي، چې هلته لیرې پرته سیمه هم وه، کلیوال خلک هم وه، نو تاسو څنګه لیدله دغه، او تاسو افغاني دود او دستور ته څنګه ګورئ؟ آیا د دې خبرو سره سمون خوري او که نه خوري؟
د خدای لپاره کوم مېرمن چې د عمر یې د پاکستان په مدرسو کې تیر شو، هغه نن راغلی ما ته وایي چې د افغانستان لرې پرتو سیمو کښې ښځې نه غواړي چې درس ووایي، زده کړې وکړي. زه څه وخت مخکې کابل افغانستان ته چې تللی وم، پس له دې نه چې اګست کښې ووتم، زه یوه بیا افغانستان ته لاړم. په دې سفر کښې زه د وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ ته چنګه کلي ته لاړم. هغسې یوه کلی چې هغه کلی کښې حتی یعنې لومړنۍ د ژوند دغه لومړنۍ اسانتیاوې هم په مشکل پیدا کېدي. هغلته هغه نارینه هغه سپینګیري او مشران چې زه باور لرم چې د خپل مور او ښځې خبرو ته به نه وي ناست، او یا هم ورسره داسې واضح به نه وي غږېدلي، هغوی ما ته په یو کوټه کښې ټول شول، ناست ول، او له ما نه یې مرسته وغوښتل چې کومک ورسره وکړم تر څو د نجونو د مکتب لپاره کومه ځمکه چې دوی په خپله یې غواړي په اختیار کښې ورکړي، هغه تعمیر آباد شي. دا سړی دې نو زما پلار پښتون، زما ټول کورنۍ پښتانه دي، ما ټول کورنۍ افغانان دي، مونږ کلونه کلونه ورونه ورونه په افغانستان کې پیدا یو، ستړي یو، ژوند مو کړی دی، اباو د نیکنه مونږ ته تعلیم او تحصیل پاتې دی، نو ته ما ته د کوم افغانانو له هغه نه دا خبره کوي او بیا داسې ګارنټي کوي؟ ګورئ، دا افغانیان ډېر یو درون دی، هغه دی د افغانستان ولس ډېر درانه ولسونه دي، ډېر هوښیار ولسونه دي. دا تاریخونه ثابت کړي چې مونږ په آرامه پاتې شوي یو، کله هم چې مونږ په خپل کنټرول، په خپل توان، په خپل پوره همت سره درېدلي یو، په اتحاد او په اتفاق سره مونږ نړۍ ته هم مثال پاتې شوي یو. د افغانو میرمنو بس چې راځي، ګوهرشاد بیګام، رابعه بلخي، ملاله میوندۍ، نازو انا، دا ټول هغه میرمنې دي، ملکه ثریا، دا ټول هغه میرمنې دي چې تاریخونه پرې ویاړي. نو دا 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 کوم سړی چې د پاکستان په مدرسو کې ټول عمر تېر شو، څنګه ما ته د افغانیت د اصول او هغو خبره کوي؟ حتی تر دې هغه پورې کوم جرګه او مرکز چې د افغانې ښځې په هغه کې ناست وي، هغه جرګه او مرکز کې برکت راځي، هغه جرګه او مرکز درانه کېږي. مونږ خود وطن لرو، مونږ افغانیت لرو، مونږ خود تاریخونه پېژنو. نو دا خلک ونه لار ورک دی، اوس د دې لپاره چې فقط ځان ته یو هغه پیدا کړي، چې سوچ کوم هر یو وي بل دې له خبره کوي، او دویم څوک یوه خبره نه دی چې یو بل یې بل خبره کوي. او بیچاره افغان میرمنې جړ کړي دي، زور یې په نارینه او که ورسېده که ونه رسېده، اوس شپه ورځ مونږ ته یې نیولي او مونږ سره د حدودو او حدونو د ټاکلو هغه کې ورونه ته څه کاره، څه کوم کس چې ما ته راځي حدا د دې خدای مې ما ته وایي چې اقرا درس ووایه، ته ما ته وایي چې ولایي ته تعلیم ناروا دی، څوک ته څه کاره؟ زما د خدای د حکم نه هم دی، تا کوم حکم او خبره ولې باید دې معنی ولري؟
د طالبانو د علومو د اکاډمۍ د طبي تخنیکي علومو مرستیال مولوي امیرجان ثاقب دغه دوه ورځې وړاندې ویلي دي چې وي خزي غږ چې څوک واوري وي هغوی په ګناخته کې، یو بل ویلي دي چې خزو ته دومره تعلیم ورکول پکار دي چې په هغې باندې خدای وپیژني او بس د هغې نه ور اخوانه. نو داسې یو مفکوره چې هلته پراته وي، تاسو څه فکر کوئ چې دې کې به کوم پرمختګ راشي؟ د ښځو حقونه به آیا خوندي شي او که نه شي؟ تاسو د خبره وکړه د جرګې د مرکې چې باید کې کینی طالب واکمنان کینی د میرمنو سره په خپلو منځو کې خبرې وکړي، تاسو فکر کوئ چې داسې یو چانس به برابر شي، داسې یو موقع به برابر شي چې هغوی به د میرمنو سره کینی او د هغوی خبرې ته به غوږ شي؟
طالب خپل عمر نه لري، یا کی خپل طالب اړي واقعین او واقعان دغلته حکومت کې حد اقل سهم ورکړ شي، که دوی غواړي چې حد اقل حد اقل دې ته پاتې شي چې افغان ولس لا هم په کوم یو یې لږ چیرې ورباندې ولاړ دی، هغه دې لا هم ودرېږي، دا دې شي کېږي. نړیوال اصول، نړیوال اساسات، نړیوالې فری افغانانو سره کې ټول په ګډه سره د افغانو ښځو لپاره د امکاناتو، د هغوی د حقونو، د هغوی ټول انساني او اسلامي او بشري حقونو موضوع دی، دا د شي کېږي. زه د مطمئن یم افغان ولس دا ولس هغه ولس دی چې خپله یې هم طالبان هم دې پله وایي چې مملکتونه او امپایر کې نړولی، نو د طالبان حکومت به حکومت وي چې لا هم د ولس څخه واخ نه چلیږي. که طالب غواړي واقع ولس غواړي واقع
اغلی غفاري
راشه کینګ غواړي د افغانستان ترکیج کې طالب حکومت جمعیت هر څوک احزبه هر څوک وای دا پنځه تر کې چل شي، طالب باید راشي کی نه دي، طالب ټوله نه باید راشي کی کني لري نه دا چا پنځه پنځه دغه سیستم بس دی کی دغه سی دی بند باره کی او بل دا داخلي جګړې ته بزي او اول ته بیا ټول اول نه بده بیا به افغانستان دی په لغه فکر کې چې شاید وو چې شل کاله به په تیارو پلان جوړ وو شل کاله به بیا ویني ته یو سره شل کاله بیا به زه ته یو بل سره کړو د ورورې په جګړه کې لګیا یو بل سره کړو ولې دلته خبره دا ده چې دوی باید کیږي بلکې چانس لري باید باید کیږي
آغلی غفاری وروستی پوښتنه او ستاسو ځواب په تمه چې زموږ سره په فیسبوک هم دا مهال ګڼ شمېر لیدونکي دي چې دغه خبرونه ګوري یو څو کسانو لیکلي دي چې افغانستان ته راشه ستاسو لپاره دغه پیغام کړی دی چې تاسو افغانستان ته راشئ نو تاسو آیا افغانستان ته ځئ او دغه خلکو ته ستاسو ځواب څه دی ډیره زیاته مننه اغلی غفاری چې راغلی زموږ سره ملګری شوی او ډیرې ګټورې خبرې او معلومات مو زموږ سره شریک کړه تاسو ته ښه شپه غواړو او د دې تر څنګ ښه سفر ولرئ
ډیره زیاته مننه بخښنه غواړم زه په سفر کې نه پوهیږم چې زما خبره به څنګه تاسو مکمل درسي ده لېنی انټرنټ هغه لپاره به هم نه لې مننه
ډیره مننه تاسو ښه ګرانو لیدونکو او اوریدونکو موږ په څو شیبو کې د خپلې بلې قدرمنې میلمنې زهرا جلال سره خبرې کوو د هغوی سره به غږیږو په حد او قصاص یا په حدود او قصاص باندې چې دا څه ته وایي دا به څنګه افغانستان کې عمل کیږي په دغو حالاتو کې چې کړکېچن حالات دي د افغانستان اقتصادي حالت هم ډېر زیات خراب دی او په کوم هیواد کې یا کومې ټولنې کې چې غربت وي لوږه وي نو هلته به کېدای شي چې د جرمونو امکانات لن زیات شي خو وزو د یو راپور ولوري ته چې په افغانستان کې څو ورځې وړاندې د افغان طالبانو له خوا په خزو او جنکیو ځینې نور بندیزونه لګېدلې دي چې په دې محدودیتونو کې په پارک ته تلل بهر ته د وی تلل په جیم ته تلل یا مثلا حمام ته تلل دې ټولو باندې بندیزونه لګېدلې دي راځي چې د خلکو او د افغانانو غبرګون ته غوږ شو چې د طالبانو په دې نوې بندیزونو باندې څه غبرګون لري د غر راپور فرید شینواری تیار کړی دی په ګډه به سره وګورو
طالبانو تیره اونۍ هفته د افغانستان په پلازمینه کې د جیمونو او تفریحي پارکونو ته د خزو په ورتګ بندیز لګولای او هغوی د پارکونو ته ورتلو نه منی کړی دی د افغان میرمنو د حقوقو فعالان وایي د طالبانو لخوا د غغام د بشري حقوقو نه سرغړونې دي او د داسې محدودیتونو او بندیزونو په ضد به عکس العمل مخې ته راځي
د دوی دریز ده چې د دوی هغه تیر نظام خلکو ته په یاد کې د دوی هغه خپل تیر کړنې خلکو ته په یاد کې خپل هغه تیر وحشت خلکو ته په سترګو کې راولي چې موږ وسم هغه طالبانی وسم هغه وشي خلګیو چې وسم زمون کار ټول د میرمنو سره ده. ورو ورو په افغانستان کې پارکونه بند دي، په افغانستان کې جیمونه بند دي، په افغانستان کې حتی د میرمنو د حمام ځایونه چې ولاغه بند شوي دي. یعنی دا موږ په کلکو ټکو غندو، ځکه چې د دوی فکر تمرکز د خپل نظام باندې نه دی، د خپل حکومتداری باندې نه دی. د دوی یوازې دا فکرونه چې دي، د دوی یوازې دا په میرمنو باندې دي.
طالبانو په افغانستان کې د نوړاندې هم د ښځو او جینکو د زده کړو په آزاده توګه ګرځېدو، کار کولو او ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه لګولې دي. د میرمنو د حقونو فعالانی وای طالبان داسې فکر کوي چې د داسې بندیزونو لګولو سره به نړۍ ځان ته تابع کړي، خو دغه کارونه یوازې افغان ټولنې ته زیان رسوي.
دوی خو داسې فکر کوي چې موږ به نړیوال به موږ ته تابع شي، خو زه وایم چې نړیوال فشارونه به په دې نورم زیات شي، دوی به نورم په خپله حکومتداري کې له ستونزو سره مخ شي، دوی ته به نور ډیر زیان واړول شي. خو کوم چې دوی فکر دی هغه فکر د دوی بالکل غلط دی، چې دوی چې موږ د افغانستان په میرمنو باندې به هر ډول محدودیتونه چې موږ لګوو هغه به زموږ په ګټه تمامیږي، خو برعکس، خو یو وخت به همدغه میرمنې راپورته کیږي او خپل حق به غواړي.
څېړونکي وایي که طالبان په افغانستان کې د بشري او ښځو حقونو ته درناوی نه ورکوي، نو په نږدې وخت کې د دې خبرې امکان نشته چې نړیوالې په رسمیت وپیژني.
نو دا د ښځو باندې دا بندیز لګول دا یو خدا بیا د خبره درته کومه چې دا خو د دوی اخلاقي هغه اقدار او نظام هم دی چې دوی خبر کړی دی او وایي چې دا ټیک دی، او دا دوی خپل غلط دی. په دې دور کې دوی خپل سروایول نشي کولی، د دوی رژیم یې نشي کولی، نه ورسره چین منی، نه روس منی، نه بل منی. ښځه هم دومره د تفریح حق لري لکه څومره سړی لري.
د طالبانو حکومت چارواکو ویلي د تفریحي پارکونو او جیمونو ته ښځو په ورتګ ځکه بندیز لګول شوی چې خلکو د جنسیت جلا کولو امرونه له پامه غورځولي وو او میرمنو حجابونه نه اغوستل. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په خبرونه کې د ملچمو مننه کوي چې را سره مالیا ساز موږ سره ملګری شوې ده. په خبرونه کې زهرا جلال چې د افغانستان د خوست ولایت شورا په خواني وکیل ده، چې دینی او اسلامي لوړې زده کړې کړې دي او د قران شریف ترجمه هم کړې ده. نو هغه سره په دغه مذهبي او علمی خبرې لرو د حدود او قصاص په اړوند چې موږ سره مال د سکایپ د لارې ستړي مشه په خیر اغلی اغلی جلال
ژوندۍ اوسې. لمړی تاسو ته تاسو ټول د استډیو کارکونکو او په زمن کې ټول اوریدونکو لیدونکو ته هم زموږ له طرفه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام اغلی جلال. افغانستان کې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده قاضیانو ته امر کړی دی چې اسلامي او شرعي قانون حد او قصاص دی عملی کړي. که لومړی تاسو لګوندي معلومات د دې په اړه وند لیدونکو سره شریک کړئ چې حد او قصاص څه توایي، څه لري، څه معنا ده؟ مننه ژوندۍ
دی میرمن شهید. خبره داسې ده چې شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، او دین مقدس اسلام دین دی او قران کې دا راغلی دی. بالکل دغه کې مونږه تردید نشو کولای، په قران کې قصاص راغلی دی، په قران کې رجم راغلی دی، په قران کې حدود راغلی دی چې باید جاری شي. اما مونږه په قران کې نسخه هم لرو چې د نسخه نه مونږه هیڅ وخت سرغړونه نشو کولای. که مونږه خدای هم نه که سرغړونه وکړو د کامل مومن نه نګنل کیږو. کله چې نسخه ثابت دي د غزای کې تنفیذ او تطبیق د قوانین معتبر دی.
او بیا اغلی جلال بخنه غواړم نسخه باندې به هم غږیږو چې هغه څه توایي، خو د حد او قصاص په معنا کې لیدونکو سره لکه معلومات شریک کړي، دا څه شی دی، څه توایي؟
حد قصاص خو مونږ اسلامي قوانینو کې قاتل ته قتل جزا ورکول کیږي، سارق د لاس قطع کول او جزا ورکول کیږي، د ځانیکار د پاره کچيري مجردان یا غوي ته د پاره دره دی، کچيري متهلان دي هغوی د پاره هم سنگسار دی، لواتت د پاره هم سنگسار دی، یا هم دیوال ور باندې لنګيږي. دا هغه څه دي چې راغله اسلام حکم کړی دی باید تدبیق شي. صرف یو خبره تاسو نسخه ویل، نسخه مونږه په سورت بقره کې په واضح راغلی دی چې نسخه او نسخانات دا هغه څه دي چې مثلا ځینې آیاتونه راغلي بیا ورپسې نور آیاتونه راغلي، لکه مونږ ته چې څلور کتابونه آسماني راغلي مونږ څلور واړه قبلو، اما ورستنی کتاب چې کوم قرآن دی هغه مونږ لپاره معتبر دی، د ټولو نه مونږ پیروان یو. همداسې په قرآن کې هم آیاتونه راغلي دي بیا تاکید ډیر په هغه باندې شوی دی، د اخلاص او د اخلاق د لارې خلکو د پاره دعوت او خلکو د پاره رسالت او توحید بیانولو په لار کې دا خبره شوې ده. او وزایا په قران شریف کې د حدود په باره کې راغلی ده، دوه ځایه د ارتداد او هغه رجم. نور تقریبا مونږه دغه ځای کې ویلې شو کچېرې مثلا یو ځای کې په دغه حدود کې شک شبو موجود وي، دغه وخت کې حدود جاری کول باطل دی، دغه ځای کې نشي جاری کېدلی ځکه چې شک او ترګید چې موجود وي. دلته د زانی دی که قاتل دی که سارق دی، دوی د پاره تقریبا سارق نه زانی د پاره، یعنی دلته دوه جوړه شاهدان موجودیت، د شخص اعتراف موجودیت، دا هغه شی دی چې که فکر دی ډیر مهم دی چې دغه د پاره څوک دا شواهد پیدا کی، ځکه چې خدای هم نه که څوک زنا کوي شاهدانو په مخ کې نه کوي، او همداسې باید علنا دا موجود وي. کچیر موجود نه وي شخص یو حاکم او یو عادل محکمینه د دې اعتراف موجود وي. خو دلته خبره دلته ده چې کله مونږ سارق حضرت عمر رضی الله عنه وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه خپل ویلې ده چې د جلسین په غاړه کې ایوان مرشي مسئول زم لوګي نه البته مرشي ایوان نو به ونخلو. دا دا سیده چې نننی اوراس کا مثلا یو سارق غلا کوي، دا غلا باید دلته ثابت شي چې دا غلا سره خاطر کړی دی،
عامل باید پیدا شي. په دې باندې به خپ تفصیل سره غږیږو اغلی جلال، چې خپل کله چې یو جزا کیږي داغي عامل به څنګه پیدا کیږي. او بل دا چې افغانستان یو داسې ټولنه ده ناغلی جلال چې هغه کې سنی او شیعه دواړه اوسیږي، چې شیعه بیا لګه کوي دي، سوګ به حنفي وي او سوګ به نه وي، خو طالبان د دیوبندی مکتب فکر لاندې دي او هر افغان حقانی مدرسې ته نه دی تللی یا د دغه سکول یا د دې مفکورې لاندې به نه وي. نو دا د یو عام افغان لپاره څه معنی لري حدود و قصاص، او دا با څنګه ټاکل کیږي ستاسو په اند؟
تو ګوره چې یو څوک د یو هیواد تابعیت لري ګر چې هندو وي ګر چې غیر مسلم وي، کله چې د یو هیواد تابعیت واخیسته د هغه هیواد قوانین په دې باندې واجب دی چې باید تطبیق شي. بیا راځو قرآن ته، لګکۍ ته شیعه دی که سنی دی، قرآن قرآن دی، قرآن شیعه هم منلی دی او سنی هم منلی، چا چې نه یو منلی هغه ته مسلم نه ویل کیږي، چا چې قرآن او منلی دی سنی دی که شیعه دی هغه مشکل نشته. قرآن نه په دیوبندی کې لیکل شوی دی، قرآن نه په حقانی مدرسه کې لیکل شوی. موږ تاسو وینو چې قرآن الهی کتاب دی، د الله طرفه راغلی دی، په بنده په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه انتقال دی ټول امت مسلمه لپاره. دا غزای کې مونږ ځینې مشکلات دلته موجود دي چې په تطبیق کې باید کوم عادلانه دلته برخورد وشي. مثلا باید مجرم ثابت جرم معلوم وی چې آیا دا مجرم دی که کوم قصور په توګه دا نیول شوی. یو دویم دا چې درې محکمه سلاسب پورې باید دی که خپل توان لري، خپل که توان نه لري باید دی وکیل مدافع ولري. در محکمه سلاسنه وروسته د یو کولی شي مرافعات طلب تمیز طلب شي. دغه قوانین باید دغه قواعد په نظر ونی په نظر کې ونیول شي، بیا دلته سزاګانې او ټاکل شي. کچیرې دغه مجرم د پاره دا سہولت هم نوي او د دینه اعتراف هم په جبر اقرا اخستل شوی وي، د دې حقیقت کتمان شوی وي، دا غزای کې بیا ارتداد موجود کیږي، دا غزای کې بیا مشکلات موجود کیږي چې دغه حدود هغه نه مومي، ساقط کیږي، حدود جاری باید نشي، ځکه چې حکم قواعد چې دي دلته پوره نشو. مثلا د مجرم نه په زور په اقرا اخست اقرار شوی دی، دریس سلاسه محکمه ته د لاسرسی نه لري، وکیل مدافع نه لري.
جلال، نو دا به د افغانستان اوسنی شرایطو کې دا به څوک باوري کوي؟ په دې باندې غواړم وګورم یو دا چې افغانستان دا مهال د اقتصادي کړکیچ سره مخ دی، کوم ځای چې لوګوي، غربت وي، روزګارونه نه وي، د یوې ټولنې نیم نفوس چې خزي دی هغه په کور کې نول شوی وي، هغه کار نه کوي، بیروزګار وي، نو د غلا په څیر ورته نور جرمونو امکانات به هلته زیاتیږي. چې دا ډول سزاګانې چې پکې د انسان د بدن غړي پرې کیږي یا مثلا د افغانانو راتلونکي باندې څومره اغېز کوي، بل دا چې د دې لپاره به ذمہوار څوک وي چې دا په صحیح توګه عملي کړای شي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه وړاندې.
ډیره مهمه اصلي موضوع هم دغه دی، موضوع اصلي هم دغه دی چې نسخه هم په دغه باندې چرخیږي. وګوره دلته باید یو څوک چې زنا کوي لامل څه دی؟ د زنا. آیا د دې زنا لامل امیر دی، یعنی حاکم د مملکت دی؟ دغه حدودونه هغه وخت کې جاری کیږي چې یو حاکم یو عادل حکومت موجود وي. حاکم او عادل حکومت هغه حکومت دی چې دی تور سپین سپین باید نشي، ټول یو رقم ته وګورل ولیدل شي او په یو سترګه ورته وکتل شي. دویم، دا باید دلته فقر دامنگیر نه وي، حاکم باید عادل وي، صادق وي، دا هغه څه دي چې باید ټول موجود وي. کله چې عدالت منځته راغی ډېر مشکلات دلته له منځه ځي. تاسو فکر وکړئ نن افغانستان کې درست دی جنگ نشته، نه صلح شته، نه عدالت، دا دوه نشته. بل طرف ته فقر دی، اوس سارق غلا کوي. مونږ باید دا معلوم کو چې آیا دغه امیر دې ته رسیدګي کړی دی، دې لپاره کوم کارمندنه شوی دی، دا چې غلا کړی دی، دا غلا د دې مرګ بچ کولو لپاره غلا کړی دی یا نور څه؟ کچیرې مرګ بچ کولو، فحشا بچ کولو لپاره دی غلا کړی، دغه وخت کې باید امیر لاس کاټ شي، نه د مجرم لاس کاټ شي. ځکه چې کله چې فقر یو څوک اوږی کیږي، تیږی کیږي، زنانه مجبور دی چې بیرون ته ووځي، بیرون ته یا اجبارن یا غیر اجبارن، هغه عزت ته صدمه رسیږي، پس فحشا خپور شو. دغه ځای کې چې یو انسان تلی دی او ځان یو وړه غلا کړی، پیسې غلا کړي دي، تلی وړه تل او اخیستی دی، یو مال غلا کړی، حلال کړی دی، دلته باید دغه تفکیکونه موجود شي. داسې نه چې پیاز غلا، پیاز غلا کړی دی، چرګو غلا کړی، لاس یې کاټ کړ. دا عادل حکومت دی ته وایي. راغلو د سارق نتیر شو د زنا په باره کې. زنا دلته افغانستان کې عدالت نشته. یو جنې پیغله دی، زړیږي، په خپل کور کې سر سپین شو ناسته دی. کله چې دې ته خاصګار راځي، پلار دې باندې دی حیوان غوندې بیا یې یا لس لکه یا شپږ لکه یا دولس لکه یا حتی ځینې لوسي ښځې تر شل پنځه ویشت لکه پورې هم ورکړ شوی نه، بلکې خرڅ ووایو شوي دي. دا د ولور په نوم چې غیر مشروع کار دی. کله چې دا ولور په نوم دی یږدي، هغه بیا پلار په جیب کې یږدي، خو د پلار مرضي دی چې هر څه یې وکړه. بس دې ته موږ هیڅ وخت ولور نوم چې یږدي، دغه ولور اصلا حرام دی. حلال هغه دی چې مهر دی، مهر په مثل مهر دی، مهر مسمم دی، او د درسو درهم نه ونیسه د نتیټ هم خلک هغه کولای شي، ټاکلای شي. د اصحاب کرامو په وخت کې دا شواهد شته چې یو جام مهر ټاکل شوی دی او عقد نکاح شوی دی. حتی یو مهر ټاکل شوی دی، مهر قرض حسنه پرې خودل شوی دی او د عقد نکاح کړی دی. مثلا نور داسې مونږه صحابي لرو چې هتاه چې مېندې کندې شوې دي د اصحاب کرام خپل مېندې نکاب الاصحابي سره تړلې دي. همداسې مثلا د خويندې د خپل لونو چې کله پیغله شوې دي خا مناسب سړی لیدلې دی د خپل بدون د غولوار بدون د جنجال نه چې د خپل غاړه خلاص کړي د جنې نکاح یو شخص سره تړلې. آیا دا شیان شته افغانستان کې؟ نشته دا شیان. کله چې یو هلک نامزاد ورته کیږي هغه لسره کې ورته ټاکل کیږي هلک هلته زړیږي او جنې پلار کور کې زړیږي او دغه وخت کې کله کله هلک هیواد نه بهر لاره پیدا کولو دپاره ځي هلته پلار کې مړ کیږي مړی ژوندی اوري کیږي دلته ښځه بې سرنوشته دغه وخت کې هم هغه کیږي زنا د پاره او دغه مشکلات د پاره لاره حواليږي. آیا د دې ګرام بیا څوک دی؟ د دې ګرام امیر دی ورپسې والدین دي. امیر باید والدین ته هغه وکي توصیه وکي والدین باندې عملی کی کچیر عملی کیږي نه دلته باید جبرن دوی باندې یو سزا وټاکل شي هغه نه وروسته بیا دغه حدود جاری شي ځکه چې هر شخص اوس هر انسان غواړي زه مسلم یم ګناه نه کوم زه غواړي چې ډیر الله ته نږدې بنده اوسم. اما متاسفانه چې شیطان انسان وجود کې همیشه غلبه لري او په کلونو کلونو یو کال نه دوه نه درې نه لس نه راته دولس کاله مونږ دغه چې خلک پیژنو چې تر څوار لس کاله پورې دغه انتظار کړی دی چې د ښځو ولور نه دی پوره کړی جنې هلته زړیږي دلته حتمن افراطیت پیدا کیږي یا ښځه د پاره یو د مشکلات پیدا کیږي یا هم نارینه باندې شیطان غلبه کوي.
اغلی جلال تاسو دلته د زنا خبره هم وکړه د خزو په وړاندې هم چې غواړو د حد او قصاص په اړوند وغږی کو چې دا به د هغوی باندې څنګه عملي کیږي او څومره اثر لري څومره منفي اثر په دې معنی چې د دې انصاف به څوک ټاکي. لکه که موږ د مثال په توګه واخلو یو میرمنه ده په هغې باندې جنسي تیری شوی دی خو هغه څلور ګواهان یا شاهدان نه لري چې دا ثابته کړي چې په هغې جنسي تیری وشو هغې زنا نه ده کړې نو د هغې سزا به څوک ټاکي هغه به څنګه هغې ته جزا ورکول کیږي ځکه موږ په تیرو کې هم داسې رپورټونه لیدلي دي خپله په پاکستان کې هم کله چې د ضیاء الحق په دور کې د حد و قصاص عملي کېدو خبره کېدله او دا عملي کېدلو نو هلته هم داسې قضیې زیاتې شوې دي چې میرمنو سره جنسي تیری شوی دی او بیا هغوی ته هم جزا ورکول شوې ده ځکه چې زنا کې حساب شوې ده. نو که د دې په اړه لږوندې معلومات د لیدونکو سره شریک کړئ او لږوندې سپیناوی وکړئ د دې خبرې.
مننه میرمن شهید. دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده. دلته اسلامي فقهاو کوم دلیل چې لیکلی دی لومړی باید دغه وڅېړل شي چې دا ښځه امینه ښځه صادقه ښځه ښه ښځه وه او چیرته تللی وه څنګه تللی وه دا خبره کله چې د دې امانتداری او هر څه ثابت کیږي یعنی شب شخص چې دای کلی مالات کې نه پټیږي دغه وخت کې جزا دی ته نشته بلکې جزا د دې ولی او د ولی نه کوم چې تیرې کړی دی هغه باندې شته ځکه چې دای دغه ځای کې هغه دی مظلوم دی مظلوم ته جزا نشته ځکه چې د خو مظلومیت حالت کې یا پلار کور ته روانه و یا مثلا هغه کور ته روانه و بیا دلته شریعت ځنې حدود ټاکلی چې باید په دومره کیلومتر کې ښځه بې محرمه لاړه نه شي. آیا دا دغه موضوع و څنګه موضوع و دا ټول اسلام په نظر کې نیولو سره جزا دی ته نشته بلکې هغه جانب ته جزا شته. یو
خو دا به ښځه لکه د شرعي لحاظ بیا څنګه کولی شي چې دا ثابته کړي چې ګناه د هغې نه وه البته په هغې باندې جنسي تیری شوی دی.
ما مخکې یاد کړه کنه چې باید کوم یو چې متضرر یو مجرم دی یو مزنون دی یو متضرر دی کنه دا مزنون متضرر او مجرم دا درې واړه حق لري چې دوی وکیل مدافع ولري د درې درې سلاسه محکمې ته لاسرسي پیدا کی دا حق نه کچېره محروم وي دغه ځای کې حدود ساقط دی کچېری دغه درې واړو ته لاسرسي لري، هلته بیا خپل صادق معلوم کیږي، دا صادق څوک دی کاذب څوک دی، کاذب ته به جزا ورکول کیږي، ساقط به بچ کیږي. دغه موضوع داسې دی، مثلا راځو د قتل په باره کې. قتل په باره کې مونږه ولید چې دغه تلويخ کال کې چې افغانستان کې کوم قتلونه شوي دي، نه حق نه حق نه حق نه حق، مونږ تاسو ګورو ځینې داسې قتلونه شوي دي چې بیخي شخص معلوم نه دی، ځینې داسې شوي دي چې مشکوک دي، ځینې داسې مشکوک دي چې آیا دا فلانکي کړی وي نه وي کړی، مشکوک تو بل شخص وي تللی دی غچې اخیستی دی. دا هغه پراګنده کارونه دي چې فکر کوم چې اوسنی حالات کې کچیر مونږه دغه حدود دغه طالبان جاری کی، نیم طالبان به هم باید قصاص شي، نیم جمهوریت والا به هم قصاص شي، نیم هغه دغه وخت نجیب وخت چې کوم یا د هفت ثور انقلاب نه وروسته کوم شخصیتونه چې هغه هم باید قصاص شي. زما فکر کې دغه ډیر مهم دی.
جلال اوس خبره دې تر ازو چې افغانستان کې یو نرواک ټولنه ده، کستا سو په یاد فرخنده یو میرمن چې په غي تور ولګول شو چې قران یې سوزولای دی، او په دې تور هغه ووجل شو په عام مظهر کې په کابل کې په خار کې خلکو پراته لدی چې دا خبره په هغه ثابت شي چې هغه دا کار کړی دی او کنه. یو مولا چې هغه ویل چې دی انجلی قران وسوځاوه، په دې تور باندې هغه جنې په عام مظهر کې سنگساره شول، ووهل شو، وټکول شو، ان تر دې چې هغه ته اور ورته کړی شو. نو اوس چې دغه سی یو واکمنی د چیرې چې افغاني میرمنې په دوی باندې سخت بندیزونه لګیدلې دي، آیا تاسو ګڼئ چې د حد او قصاص کارونه به غلطه یا ناسمه ونشي، او یا دا به صحیح وشي، د انصاف په توګه وشي، او که دا نه کیږي نو د دې ځواب به څوک وایي ستاسو په اند؟
دا خبره د ډیر شو وکړه کنه چې فرخنده مثلا هغه وخت کې دوی د جمهوریت په وخت کې د ښځو آزادي هم و، او ډیر مثلا مدافعان هم ډیر ټټر ډبول چې مثلا موږ ډیر پیاوړي یو، سره د دې هم دغه موضوع پیښ شو کنه. خو موږ د دغه موضوع لپاره ځکه جلوونه شو ورکول چې یو منافق ملا وو که هر شیطان وو، هغه داسې کار یې وکړو چې وروسته پیدا معلوم شو هغه جنې ډېر د متدین کور نه وه، هته هغه شوې وه د مدرسې نه فارغه وه، او هلته دغه ملا ته ویلي وو چې تو باید تعویزونه ونه کړې، تو خپله علم نه لرې او په ناعلمۍ سره تو راغلې، دلته خلکو ته تعویزونه کوي، خلکو ته دوکه کوي. دغه خبره هغه عجل خلکو ته غږ کړی وو، او دا خبره تر څو چې رښتیا او درواغ معلوم کیږي د شهید کړه او لمنځه یوړو، لکه مشال خان په پاکستان کې چې مشال خان تر څو چې تور اسپین معلومیږي او قهرجن او اسلام پالو دای شهید کړو، دا واقعیت خو موږ تاسو ګورو چې دغه عام خلکو ناپو خلک جاهل خلکو لخوا همیشه دغه کار کیږي. کچېری رښتونه هغه ملا او هر بلا او هغه داسې کار کړی و، دای هم عملته حکومت او وخت حکومت و، دای به غوړی و چې دغه ښځه دا کار وکړو، تاسو چې جزا ټاکې داسې نه و چې جمهوریت په وخت کې یعنی قرآن ته سپکاوی ته جزا نه و، حال ته بیخي دا خبره ونه اثره دا د قهرجنو خلکو یاد جاهل خلکو کار و چې تر څو چې هغه څوک چې
ودا کې نو تاسو ګڼئ چې اوسنۍ ټولنه کې به د افغاني میرمن سره انصاف وشي او کنه، څه فکر کوي؟
زما فکر کې اوس فعلا حال چې کوم قضیه روان دی، نه یو حد پورې نه هغه د پاره انصاف شته، نارینه د پاره نه ښځینه د پاره. ځکه ما مخکې د قتل خبرې هم وکړو چې څومره ډیر قتلونه کیږي، تاسو ګورئ یو زعیم د ممالک داوام کوي چې خصوصا طالبان چې موږ ډیر امنیت راوړی دی، هیڅوک چیرته څه نشي کولی. پرون یو مړی جمعه ورځ، تیره جمعه ورځ کې په لوګر کې یو مړی پیدا شو، همداسې نور مړی پیدا کیږي، نور یو ځای بل ځای کې، په جوارو کې، په یو ځای کې، په بل ځای کې، یا شخصي مشکلات خلق لري، یا یو نور مشکلات لري، یا دا هغه بیخي قاتل نه معلوم کیږي. دغه څه هر څه چې کیږي تر یو حد پورې زعیم د پاره د مخاړول کیږي چې باید دا کار ونه شي. که مخکې جمهوریت وخت کې د جمهوریت ته مخاړول کېده، اوس دوی ته اړول کیږي. دا انصاف ځکه موجود نه دی چې ما مخکې وویل فرق دومره دامنگیر دی چې هر ورځ کې تاسو ګوري چې دلته اوس تقریبا میډیا سانسور دی چې څومره خلک د ساړه د لاسه په مریضۍ کې رقم رقم مریضۍ کې اخته دي، څومره خلک د لوګې نه په سوې تغذیې کې اخته دي، څومره خلک نور مشکلات لري، څومره خلک نور مشکلات لري. مثلا دغه قصاتو ته چې راځو، د دې په پالمر چې گویا تا فلانی وخت کې دا کار کړای دی، گویا ما دا کار کړای په دغه کې، یا مثلا زمکه په سر، یا داسې نور قومي مشکلات په سر چې داسې خپل خپل ځوانان وژل کیږي، وشتل کیږي، یا ترې تم کیږي، یا ورکیږي، یا ځواب تر اوسه پورې چا نه دی ویلې. کچیرې دغه دومره حاکمیت پیدا شي، دا ټولو ته ځواب وشي، زما فکر کې ټول خلک به ملاتړ وکړي. زه مونږ تاسو پیږو چې هغه څه چې الله تعالی ویلې دی، عدالت هغه عدالت نه پلی کیږي. دې له خاطر خصوصا مونږ هغه دپاره چې راځو زنا دپاره، وګوري څومره ګران شی ټاکلی دی چې باید دوه جوړه شاهدان دلته موجود وي، باید دغه شخص دوه واره درې واره اعتراف وکړي په خپل خوله، او دغه اعتراف باید اجبارا نه وي، دغه اعتراف باید هغه نه وي جبري نه وي، په منځ کې باید کوم حقایق چې وي هغه کتمان نشي. دا هغه څه دي، او همداسې که قتل ته راځو، قتل آیا دا قتل ولې شوی دی؟ دا قتل کې څومره خلک لاس لري؟ آیا دا قتل ناحق شوی دی، حق شوی دی، اشتباهن شوی دی؟ که اشتباهن شوی وي او دلته بیا د حدود نه مخکې اسلام افه د پاره ډیر اجر ورکړی دی، هر وخت کې افه ته ډیر اجر ورکړی دی. کله چې جرم تثبیت کیږي، هغه وخت کې بیا نسخه له منځه ځي او تطبیق او تنفیذ د پاره خبره راځي. که چیرې دغه ځای کې شک و شبو موجود وي، خپله دا حدود ساقط کیږي.
آغلی جلال، په دسی حالاتو کې چې نړۍ، ټول نړۍ په افغانستان کې د لوږې خبره کوي، د اقتصادي کړکیچ خبره کوي، او همداراز لکه څنګه چې تاسو ویل ماشومان د خوارځواکۍ څخه مري، خوارځواکۍ سره مخ کیږي، خلک یا میرمنې په روغتونونو کې د درمل او دوا نشتوالی له کبله مري، په ولادت مري، د نرسانو د کمی، د ډاکټرانو د کمی له کبله. نو طالبان ولې په ښځو باندې د بندیزونو لړۍ او دې موضوعاتو ته ډیره زیاته مخه کړې ده، پرته له دې چې هغوی په افغانستان کې په نورو مسایلو باندې کار وکړي؟ تاسو څه فکر کوئ چې د دې تر شا کوم سیاسي مقصد دی، یا د دې تر شا څه مسله ده؟
زما فکر کې طالبانو ډیر مهم ځای پیدا کړی دی، ځکه چې د ښځې چې دي د ټولنې بنسټ دی. څوک چې غواړي د ټولنې بنسټ وباسي، همدغه سی باید وکړي. څوک چې غواړي چې ټولنه پرمختګ ونه کړي، څوک چې غواړي چې جنگي چرخه فعال وي، ځوانان تولید کیږي، ځوانان ناپوهه استر کیږي، ناپوهه جذب کیږي، جلب کیږي، ناپوهه وایي ځوانه تو ډېر ښه ځواني، ډېر نورانی ځواني، او تو دلته اوس واده نشته، ته چې شهید شي نو هلته اویا هورې به وي، ځوان ورته غاړه ایږدي او ځي هلته اویا هورې دپاره خپل ځان مړ کوي. دغه چرخه بیا بندیږي که نه؟ کله چې ښځه پوهه وي، خپل اولاد پرېږدي، نه پرېږدي دغه جنگ دپاره. کله چې په ټولنه کې ښځې فعالې وي، تاسو وګورئ طالبان د ښځو دپاره، مونږ دغه هغه باندې د ښځو خبره راغله، مونږ ډېر داسې واقعیت لیدلی دي. مثلا دغه ویډیوګانې چې وتلي دي، خدای د کوم ځای به وي، خو دا مونږ دا نشو ویلی.
اغلی جلال، زموږ سره وخت د خبرونې بیخي پای ته رسیدلی دی، او ستاسو سره مو ډېرې ښې ګټورې خبرې وکړې. ډېره مننه چې دغه ټول معلومات مو زموږ سره شریک کړل، او د لیدونکو سره مو دغه معلومات شریک کړل، او په خبرونې کې را سره مل شوي. تاسو ته ډېرې ښې شېبې غواړو. سلوړه و آباد اوسئ.
مننه، ژوندی اوسئ. تاسو نه هم مننه.
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د همدې سره نننۍ خبرونه پای ته رسی. زه وم ساسو قربانه منزه شهید، او د دې خبرونې پروډوسر و عابد حسین، چې دغه خبرونه مو تاسو ته وړاندې کړله. نو تاسو خبر واخلو اجازت، او تاسو هم په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. لا پامن.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.